سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست. ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مطلب ته لاړ شو، خبرونه لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د تالو د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې تسارو د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. اخوا د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د اسارو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اکشناس په خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړی دی. اکشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لاري په 2023 کال کې 4200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه له خودلی چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسی ډیر شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه د خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړی ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینه په پیښور او کوټه کې د شنبې په ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. د پاکستان حکومت د اعلان سره سم سکل افغان ځوانانو ته په طب، انجینرۍ، کرنې او کمپیوټر ساینس څانګو کې 4500 بورسی په پام کې نیول شوې دي. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره ازموینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو دوه تابعیته روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادي اروپا راډیو قفقاز څنګ شنبه د جنوري 15مه د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کاباردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې TN یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلې په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورستۍ خبرم د لوبو له ډګره بیا د سرلې د ټینس آزادو سیالۍ په ورستۍ ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لومړی شمېره تل د دویم شمېره لوبغاړي په وړاندې لوبیږي. د ایټالیې جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبې یکشنبه په مولبرن ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ 3 میلیون سرلۍ ډالر جایزه هم د تل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړی دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاستو خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او ول پاکستان څخه په زور د رئیسل شي افغان کډوالو ستونزې
خپل مشکلات خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالې د پروګرامونو په ځنډ سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خوایي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړه سخت نه هلي کړي. هغه ازادي رډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیتلې او نه پويږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې د پروسه ختم شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نشي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دی، او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 24 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختم شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پټه مې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسېږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېر په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغاني ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالي تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنه وی ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لوري تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سری محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه ناوخته په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې له مخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همداشان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیسو جانګیری له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقونو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د حکم پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللی او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپل ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې:
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیر کال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنه دی او خویندورونو تایه ده گرم و جمع او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کوچنی ورورې د ګرمو زمنیو جامو او بوټانو نه لرلو له امله ناروغ سوی دی.
ما د شرایط بد اقتصادي به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از داد دادم. هوا سرد است، همراه چپلخ میگردیم.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چپلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري.
حتی غلیلامی که هم مومش آسه دکه چه کار روزگار نیست داره اقتصادی وضعیت خراب دی واقعی دردون که دی زمان دوارا چی زمان تجراب دی اغسلو واسکنه لرزو بودانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د ډیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
ک یو څوک کده سکالی نوی اخیستی وو سینو د تیر ژمی جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمی ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤل ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی و اطفال که لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د اسرائیل پاوز د لبنان لسګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه به د وتلو لپاره د نننۍ ضرب لاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ زوربان له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. سفیر سنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربان دغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپېتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسېده. د دې اوربان له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پوځ په اکسپانه کې د لبنان د لسګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یوه کرښه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرښې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربان د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه یې په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربان د تړون سرغړونه وي او مسؤلیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربان د غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه په زوره راایستل شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او ځورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات په راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخي په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمي کې په خیمه کې فلحال موږ ژوند کوو، سیو چپر غوندې والی دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر رشد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، غړي فرمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو وایي کوم کورنۍ چې د پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي. یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا د نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیاوي چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیو میرمنی غک دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمل ایز پا کوای شوه یا ولی تودری خوالی سرمخ شوه. هغی چه نغوختل نومی پر اپول که خپوچی از دی راژیو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویل یې چې ستا ماشومه نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیاتو وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېر تخته ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځایه په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو دوه زامن مې سه پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو هم لا خلک قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي، او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندېږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په عنعنوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکه راپور چې تاسو اورید.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وی رسوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه مې پلان نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز کدر یو ځای عزیز د دې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله. نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار شته نه زندګي شته. نو دغه زموږ یو آواز دی چا د نړیوال چارواکو د غوږو اوري د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز دی چې موږ سره یې کومه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر لوړې وروسته